السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې پراخو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوري کړی او د هواد لوړاندې نازک روغتیايي نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي دی، د ښځو او نجونو د روغتیا د حق په اړه یې نن پنځشنبه نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. بنت وویل چې د افغانستان روغتیايي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوري پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیايي خدمتونو لاسرسی په بېساري ډول خراب کړی دی. جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره بشری مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیون ډالرو بشری مرسته ژمنه کړې او په دې پیسو به شاوخوا 80,000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند جوړونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشري کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی ده چې د جاپان له لوري ورکړل شوې دا 4.4 میلیون ډالره به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدماتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د امریکا او ایران چارواکو د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د اتمی خبرو اترو نوی پړاو پیل کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې پوځي نښتې د مخنیوي لپاره روسي هڅه ګڼل کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي لپاره د یوې موافقې د ناکامۍ په صورت کې د امریکا د پوځي اقدام لپاره په انتخابونو غور کوي. د امریکا د الوتکو وړونکو دوه جنگي بیړۍ اوسمهال د ایران جنوب لور ته ځای پر ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا سره د خبرو اترو په اړه د تهران د وړاندیزونو په هکله خبرې وکړې. دا خبرې اترې د عمان په منځګړیتوب غیر مستقیمه ترسره کیږي. او سعودي عربستان په پام کې لري چې پر ایران د امریکا د بریټ لکبله د تیلو په ارزه کې خند یا کمی رامنځته شي نو د تیلو صادرات په زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد آژانس همداراز ادعا کړي چې اوپک پلس با چې د اوپک غړي هیوادونه او روسیه پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1.5 لک بیرل تیلو تولید زیات کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
I call on the defect authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غواړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ د لغوه کړي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نوې نښتې
پرون راغلې. د ماښام د لمانځه نه شاته بس جګړه ودرېدلې په دا سرحد کې. نورې د هغې خوانه ګولۍ مولۍ داسې راتلومي نو دا کورونه دغه خلک راوتلې دي ځکه چې ګولۍ راتلومي.
چندرو یا جزلو به پیژنئ؟ دا لوبه پخوا د نجونو ترمنځ ډېره رایج وه، خو اوس ولې کمه شوې؟
پخوا ډیره وه، خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي. ډیرې لوبې خیرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان په اړه دی وی غونډه کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړي توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې یو شپېتمې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت یې کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوې غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورځپلې ته د دوی د حقوقو د نقص بېلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر ویلکر ترک په دې جمله خپل وینا پیل کړه چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو د غوښتنې مطرح کړې.
Fact authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
لو حاکم چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیزی احکام فتواوی او پالیسی دې لغوه کړي ترڅو د تر لاسه شي چې خزي او انجنیر لوړو او منځنۍ زدکړو، روغتیایي اسانتیاو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کارکونکو او مرستندوی پرسونل د کار پر وړاندې له پرمې جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لري کړي. دریم، ټول خپل سره نیونې دی بند کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونې له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنیو ته محدودیتونه لغوه او له سانسور نه دي لاس واخلي او پرې دې چې خبريالان خصوصا خزینه دي لویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی ترک، د افغان رسنیو وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه وکړه. وی ویل چې دوی له بیلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بېلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړی دی.
Taliban rule, Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
The Taliban تر واکمن اعلان دی افغانستان د روغتیایي او بشري حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوی. په ځنګړي توګه خزو او نجونو ته بل جګړه، بیوزلی او په ځنګړي توګه د پنګونې کمښت روغتیایي سیستم له ډیر ننګونکي حالت سره مخ کړی. البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو د وضعیت خصوصا خزو، نجونو او لګکیو لپاره نور هم بدتر او بیلابیلو محدودیتونو سره مخ کړی دی. له دې ماده سه نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د خزو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي، چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او وی ویل چې د اصولنامې د بشري حقوقو د نویو نقضونو لپاره زمينه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه.
افغانستان د بشري حقوقو د طرحشي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقوقو او انساني کرامت نقص ښکاره سرګندوي کوي. ندی دلی په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهی از منکر قانون او هغه جزایی قانون چې په وروستیو کې اعلان کړی دی، هر اړخیزه څارنه، بیلابیل اعدامونه او فزیکي سزاوې د ټولنیزو ژوند او د بیلابیلو برخو د ښځو سیستماتیک او ډیریدونکي زندې تکول او له کار او زده کړې لرې کول، جبری راستنیدنې او اقتصادي سقوط دی ټول وضعیت لا بهتره کړی دی.
د یادونه ده چې دې غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې یې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هیواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دې له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ ازاده خو بل بیا بردګۍ ته وړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دی ویلي، خو وړاندې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانولي. طالبانو تیرو نږدې 5 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بیلابیل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو، کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محارمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 1/5 غونډه چې د روانې اونۍ په لومړیو کې پیل سوه ټاکل شوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو او پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د ډیورن کرخې په اوږدو پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې نښته کړې. د دې ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي نښتې پرون له غرمې وروسته پیل شوې خو اوس وضعیت آرام دی. یو شمیر طالب چارواکي نښتې تاییدوي خو وایي چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر کفتر خان وایي د چهارشنبې په ورځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته وسوه او د جګړې تر شپې دوام وکړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر ځایي اوسیدونکو د زیانونو اوښتو او د جګړې د بیا پیل له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. عبدالحق هم وویل دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه ورځ مخکې د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. د افغانستان په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو ویاند وحید الله محمدی د چهارشنبې په ماسپښین د رامنځته شویو نښتو په اړه څه ونه ویل، خو تایید یې کړه چې د دوی ځواکونو د سه شنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو سره نښته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې وضعیت اوس مهال آرام دی او نښتو کې کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار سربیره د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ هم د پاکستاني ځواکونو تر برید لاندې راغلې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو پر ولسوالۍ 2 هوان مرمۍ وویشتلې.
ورونو
رغولې موږ ستاسو ته په نوټ جرمنه شوه چې ټول څه شي دی هغه دی ورونو
په چې کوم ځای نه درسته لري.
ځینو رسنیو هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ماسپښین د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ مقبل سیمه کې نښته سوې. خو د پکتیا ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان منیب زتران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ کومه نښته نه ده سوې. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ یو رسنیز بیان کې ویلي چې دوی د ترهګرو یوه ډله په شمالي وزیرستان کې پیژندلې چې هڅه یې کوله له افغانستان نه د هیواد ته ننوځي او په نښته کې یو افغان وګړی وصل سوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته تر هغې دي چې د تېرې یکشنبې په شپه پاکستاني جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایی بریدونه وکړل. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هوایی برید لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتل لس غړي هم شامل وو. د وژل شویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان پکې وژل شوي. د طالبانو حکومت د بریدونو ته سخت خبرګون خدلای دی. تازه د پنځشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د مرکې په حواله چې العربیه خبری شبکې سره د افغانستان په خوره د پاکستان د هوایی حملو په خبرګون کې کړی ویلي د دوی جواب به ورته پوځي وي خو جزئیات محرم دي. مجاهد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پاکستان له داعش سره د مبارزې پر ځای دوی ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د افغانستان په وړاندې په ځینو ویجاړونکو بریدونو کې کارولي دي. د طالبانو حکومت دغه شان د تحریک طالبان پاکستان په اړه په وار وار ویلي چې ټي ټي پي د هغه هیواد داخلي مسله ده او د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوریش ساعته.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویل ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونې دي. یوناما ویلي خزي او نجونې د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیون ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 15 په خپل فیسبوک کې په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډیره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورت لامل تر سره شوې ده. د اعلامیې له مخې خزي او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډیر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي خزي نجونې له 18 کلونو کمومره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پولو کورنیو جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتونو او د کورنیو د مندلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د وجود محاله ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمننې او ټولنیزي بي ثباتي خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی میرمنی وایي اوس مهال په افغانستان کې لبی لا بیرو سوند سره مخ دي وان تر دي ندوانی دلی چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ کړل شوې د نوم د نخ پرې دوه وغږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه منګه خزي چې د ګاونډي هوتونو ډیپورټ کیږي دلته افغانستان کې هم ډیر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتی او د ټول چالشونو د دې پروسه مره ژوند باندې ډیره په هغه ځای کړی ده.
له ایران ستنه شوی صابره چې په خبره اته میاشتې مخکې له ایران ستنه شوی له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت لامل له رواني مشکلات سره مخ ده.
ګوشناګ می میرن کاس نو نامه دي
للوګي نور مړ کې ګو څوک خوړ نه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ پاد لګيږي خو مونږ کې واسه دوه کمبلې او یو ټوکل لرو ماشومان می نه روغ دي کوم کا ډیر سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیر سخت ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما داسې مهال د سنو شوی مرمونو جنو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیايي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولې دي. د طالبان حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده، خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوي ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته یې تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولې او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو، امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي. خو په تېرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت تېزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بېساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 150,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیون افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړ چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم تیبي پوانتون یو شمیر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه وایي چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوانتون کې فعالیت کوي، وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پایته رسیدو له امله نیول شوي وو، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوش شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمیر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتی سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پایته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نو مولوی وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتونکو مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم تیبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل، هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وای محصلینو له 13 میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غراز ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړي چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دیوی پرون پولیسو د قائد اعظم په هنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لالوړان د موګل په هنتونونو بهر نشو وتلې، اوس په هنتونونو کې هم خوندې نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لار ومومي.
حل وکړي.
په پاکستان کې ویبلې پس دکړو بوختي افغان محصول هم د نوم د نخپري دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل
حادثه کې روخ دا دوه شاګردو از
دې په هی موکټر اندېښمن کړی او په ځنګړي ډول د نجونو ترمنځ ویرې ډېرې زیاته شوې. ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای تر رسیدلې ده او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو جبري ریپورت لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورټ مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورټ په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوې تر څو په ونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خپور کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
چنترو یا جزلو به د افغان جنو ماشومان ترمنځ مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د شمیر خارونو اوسیدونکو وایي بیخي کم شوه، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکو ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د یو شمیر پخوانی او مشهور لوبو په کمرنګ کې دو سره د یو شمیر خارونو اوسیدونکو وای چندرو یا جزلو په هم اوس د جنو ماشومانو ترمنځ ډیره کم شوې ده. د کابل د دریمو مکرو ریانو سیمې اوسیدونکو خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پوخا ډیره واخوس ډیره کم شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي، ډیره لوبه خري شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل، یو ډول جسمي فعالیت و.
د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکو نه کل نه نه وایي میندې او پلرونه بهر د لوبه اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو لکولو به برخې دي. دا چې ولې هغه وایي
بخاطر که دخترارا اجازه نوی تا بادر
پرد زکه چنجون تا من دی اوپلارون اجازه نوار کوی چلکو رو ووزی زمی که هوا دیر سرده وی ناروغان کی گو سینه بغل کی گو گرمه که بیا المر دیر تیز وی که به هر ووزو شاید ناروغان سو
بیرو برای شاید مریض شه.
خود کنر ولید چوکی ولسوالی اوسیدون که دیلس کلنه پاکیزه بیا وی دوی لاچین رو لو بکوی او پالیه.
موږ چې کله د مکتبونو د مدرسو نه راشو کوڅو ته وځو خپل ملګري ټولې راټولې کو او چندرو رسم کو چندرو کو په کلي او باندو کې دا رواج تا او بیا اخترونو کې خپل ډیر ملګري راټولو او ډیر چندرو کو او ډیر خوند ته خلو.
چندرو لو بچ جزلو به هم بلل کیږي او په بیل بیلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پیژندل کیږي. یو ډلې سره لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کیږي. د ګلاس د بیخ په اندازه یو هواره او ګردتی وسیله ده. ماشومان په د بشیر یاسکرو په مزمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وي. لومړی یو ماشوم خپل تیګه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا یې په یوه پښه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پښه په کوم خط راغله نو بیا هغه سوځېدلی بلل کیږي او د بل ماشوم نوبت راځي.
سایا پسند خط آمد سوختی
دلو با که خانه یا کورونه هم مهر کیگه چه مقابل که سلطه ده پخی خودلو اجازه نلری او باید توب تری وکری. هرچه چه دیری خانه واخسته او لوبای بلیت سخت کرد چه نوری ده مخته تاگ امکان نوی همه غیر کتلی ده. خدا لوبا لکه نومیه ده کولو طریقه وان ده شکل جوره ولی هم پا بیلا بیلو سیمو که متفاوته دی. ماشوم روزون که پده باور دی چه ده لوبا هم جسمی او هم ذهنی فعالیت دی نو باید وساتل شی. خون که انزورگارا او ده ماشومانو ده ادبیاتو ده کورغره سارا سیدی پده باور ده چه کورانه باید ماشومان ده لوبو تا وحد زوی.
دا د مندو او پلارونو دنده ده چې خپل ماشومان وهڅوي چې داسې لوبې وکړي په هغه کې جسمي او ذهني فعالیت واړوي. ډېرې ګټورې دي. انځه کله فکر کوم چې که څوک وکولی شي په واټونو ځینې لوبې مثلا همدا جز لوبې یو چوکاټ رسم کړي، حتی لویان چې کله تیریږي یو څو ځلې ترسره کړي ماشومتوب به یې وریاد شي.
د یادونه ده چې د چندرو په شان ډېرې نورې لوبې هم شته چې په خوا به هم په کلیو او هم ښارونو کې ډېرې کېدې، خو اوس کمې شوې. لکه رسۍ کشول، خوسۍ، نانځکې کېنول، رسۍ وهل یا رسمان بازی. پنجاق، دی یا دندکلک او نور چې اوس یا بیخی نشته او یا کمی شوی دی.